Tırşnı Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن په د ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر وګړي کډوال دي. افغانان له تیرو څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې کډوال کیږي. د ځینو راپورونو له مخې یوازې په وروستیو درو کلونو کې میلیونونه نور افغانان کډوال شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنري یا یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې ازرنمه شپږ میلیونه او درې لکه سوریوال، شپږ میلیونه او دوه لکه وینزویلایان، شپږ میلیونه او یو لک اوکراینیان او شپږ میلیونه او یو لک افغانان په نورو هیوادونو کې کډوال دي. خو ویل کیږي چې د افغانانو شمیر له دې کبله تر حقیقي شمیر کم ښودل کیږي چې ډیری افغانان د کډوالو په توګه رسمن ثبت نه دي او یا هم بې اسناد دي چې هغه هم نشمیرل کیږي. د ستاتیستا کام د معلوماتو لمخې په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو کډوالو کوربه هیواد ایران دی، بیا ترکیه، ورپسې جرمنی او همدغراس پاکستان دی. حداقل په ایران او همدارس پاکستان کې د میشتو کډوالو اکثریت د افغانانو دی. لدی هم اندازه لګولې شو چې د افغان کډوالو شمیر په نړۍ کې څومره دی. مهاجرت به کړاو نه وي، خو د افغان کډوالو ستونزې شایي د نورو ملتونو د کډوالو په نسبت زیاتې وي. په ایران، پاکستان او ترکیه کې کابو هر ورځ د سلګونو افغانانو د نیولو او په زورو ایستلو خبرونه اورو، خو له دې سره سره لا هم بهر ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ تم شوې نه ده. همدانن مو خبر درلود چې ایرانی پولیساتو د خپل هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت په پولو کې 115 افغانان نیولی دي. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستي یو کال کې ډیر زیات افغانان له خپل خاورې ایستلي دي، خصوصا نیمروز او هیرات پزوره ستانه کړی دي. همدارس پاکستان تقریبا هر ورځ لخپل خاوري افغانان باسي. ترکیه هم یو له هغو هیوادو څخه دی چې مخکې ورته اشاره وکړه چې ډېر شمېر افغانان اوس پکې اوسي او هر وخت داسې خبرونه خپروي چې بې اسناده کډوال نیسي او بیا یې هم خپلو هیوادونو ته ستنوي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دی په جرمني کې میشت افغان ژورنالیست شاه زلمی، په ترکیه کې میشت افغان هارون ګلزار او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خپرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون وکړي که مهاجرت مو تجربه کړی وي، د مهاجرت تجربې له نورو اوریدونکو او د غرف زموږ له میلمنو سره شریکی کړي، او که پوښتنه لري نو زموږ درې د قدر وړ میلمانه به ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. لومړی علمی صاحب، چې تاسو په اسلام آباد او پاکستان کې میشت یاست، پاکستان یو له دوو هیوادونو څخه دی چې ډیر شمېر افغانان پکې میشتي. نن سبا بیا داسې خبرونه اورو چې په پاکستان کې، خصوصا په اسلام آباد کې، افغانان نیول کیږي او په زور افغانستان ته استول کیږي. دغه بهیر څومره جدي دی یا په څه حد کې دی؟ یو نیم کس نیول کیږي او که ډیر کسان نیول کیږي؟
لرم صاحب زل دا مونږ اکثرا په دې اسلام آباد کې د ټول اسلام آباد له مهاجرینو سره په تماس کې یو. زری مهاجرینو د شورا مشر يم دلته. دغه څلور پنځه ورځې کېږي چې ډیر زیات جدي نیول کېږي. تقریبا د څلور ورځې مخکې په حدود د اویا نفره افغانان چې ټول په یو ان ایچ سی آر کې ثبت و، د یو ان ایچ سی آر ټوکن یې درلوده، کیس نمبر یې درلوده، ولی متاسفانه چې د اکثرو دا ویزې یا ایکسپایر شوي وي او ډېر کم وخت وروسته تېر شوي وو. د چا مثلا د ویزې 15 ورځې تېرې شوي وي، چا 2 ورځې تېرې شوي وي، چا یوه هفته تېره شوي وه. ولی ټول ونیول سول او بل یوې یا دوه شپو نه هغه مراحل تای سول، دوی ټول له تورخم نه یې خواته واړوله. ډېر زیات ما خپل شخصن د شارپ د وکیل صاحبانو سره، د یو ان ایچ سی آر د مشرانو سره زه ډېرې نږدې اړیکې لرم او ټولو ته ما بار بار زه هر دقه خبر ورکوم او معلومات ورکوم. دغه نن پرون دغه بل ورځ دغه دوه درې ورځې کېږي مونږ د بی سیونټین په شهرک کې ژوند کوو. یو ښارګوټی دلته یوه سوسایټي ده په نام د بی سیونټین ملټی ګارډن. تقریبا 2000 افغان کډوال دي پکې. زه دغه ټول له ما سره په تماس کې دي. ولې متاسفانه چې مونږ هیڅ نشو کولای. زمونږ دپاره یوازینۍ لاره چې ده د شارپ وکیل صاحبان دي او د یو انیسیار وکیل صاحبان دي. که دوی مونږ سره کومک ونه کاندي مونږ نور هیڅ نشو کولای. در حال کې چې وکیل صاحبانو ډیر کوشش کړی ده. خدای شاهد ده چې مونږ ترېنه خوشحاله یو. وکیل صاحبانو خپل ډیر اخلاص مونږ سره کړی ده. د یو انیسیار وکیل صاحبانو د شارپ وکیل صاحبانو ولې متاسفانه چې هیڅ کوم نتیجه مونږ نه ده اخیستې. دلته اکثرا د کم سن ځوانان شپاړس کلن اوولس کلن نیول کېږي لیږل شوي دي. اکثرا فامیلونه بې سرنوشت پاتې دي. کورنۍ ولې د کور هغه مشران لیږلي دي نیول شوي دي او افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. نو مونږ هیڅ لار نه لرو. مونږ دغه یو تعداد افغانان خصوصا خپلې ویزې تمدیدولې. دلته بیا یو بل مشکل هم اوس نوی را پیدا شوی ده. تقریبا دا دوه هفتې به کېږي شاوخوا یا درې هفتې به کېږي چې ویزې نه تمدیدېږي. د ویزو تمدید په دې شکل و څوک په اسلام آباد راغلي دي په ویزه او په قانوني شکل په اسلام آباد کې اوسېږي. دلته بیا هغه څوک چې په میډیکل ویزې راغلي دي هغوی ویزې درې میاشتې تمدیدولې او څوک چې په سیاحتي ویزو راغلي دي هغوی ویزې شپږ میاشتې تمدیدولې. بدبختانه چې دغه پروسه یې مثبنده کړې ده. تقریبا داسې ویلي دي
چې علمي صاحب وبخښئ د دې دلیل څه کېدای شي چې ویزې نه تمدیدوي؟ آیا فکر کوئ چې د پاکستان د حکومت له دې اقدام یا له دې کار نه سیاسي موخې هدف دي او که کوم قانوني مشکلات افغانان لري نو ځکه دوی فشار پرې راولي؟
ګورې دوستانو زه څومره معلومات لرم چون دغه خپله د ویزې تمدید یوه قانوني پروسه ده. هغه اسناد چې دوی غواړي هغه اکثره افغانان لري. ولې داسې خاص علت مونږ ولاکه پیدا کړی دوی ولې دغه پروسه بنده کړې ده؟ دغه پروسه تقریبا مونږ چې هره ویزه تمدیدوو دا میډیکل ویزا کې د درې میاشتو لپاره او د سیاحتي ویزه چې د شپږ میاشتو لپاره چې په هر نفر باندې تقریبا دغه چې اپلای کوي او دا ویزا بیرته اپروف کوي تقریبا اتلس زره تر شل زره کلدارې پرې مصرفېږي. باوجود دلته د خلکو اقتصاد ډېر خراب ده. ډېر په ډېر خراب حالت کې ژوند کوي. ځکه دا دوه کاله که څه و که څه نه و دغه ټول مهاجرین چې دلته راغلي اکثره 90% اقتصادي مشکلات لري. ولې بیا هم هماغه خپل سیستمونه یې جوړ کړي وه. هغه ویزې په ډېر نورمال شکل تمدیدولې. داسې کوم خاص علت مونږ نه ده پیدا کړی. او دغه زمونږ دوستان چې دغه ویزې تمدیدوي هغوی هم اتا نه پوهېږي. زه له ټولو سره په تماس کې یم. بس وایي چې بندې دي. داسې امر سوی ده د وزارت داخلې له خوا نه چې که څوک د خپل ویزا د یوې میاشت دپاره تمدیدوي مونږ تمدیدوو که نه قطعا نه تمدیدوو.
ور به شو ښاغلی شاه زلمي ته چې په جرمني کې میشته. جرمني هم په روسي تیر کال په وروستیو کې اعلان وکړ چې هغه افغانان له خپلې خاورې باسي چې جرمونه یې کړي دي. زلمی صاحب داسې کسان چې په جرمونو تورن وي د افغانانو په منځ کې ډېر دي که کم دي؟
ډېره مننه قدرمن سروان صاحب. تاسو ته ستاسو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه لرم. دغه په ټوله کې ویلی شو چې د کډوالۍ ستونزه دا نننۍ ستونزه ورته وایي یا دغه بهیر سم د انسانانو له پیدایښت سره را جوړ دی او دغه سلسله تر اوسه پورې همداسې روانه ده که هغه اروپایي هیوادونه دي که آسیایي هیوادونه دي که امریکا ده او که استرالیا ده. هر هیواد ته چې د ځمکې هر قاري ده چې کډوال ځي د یو لړ ستونزو سره حتما مخ کېږي. خو دغه ستونزې چې په اروپا کې یا په ټوله کې یا په جرمني کې مثلا ورسره کډوال مخ کېږي یا په ځانګړې توګه افغانان ورسره مخ کېږي، موږ په دې باندې باید پوه شو چې کډوالي که هر هیواد ته څوک کډوال کېږي هغه هیواد کوربه هیواد خپل ځانګړي قوانین لري او دوی ورته د هر وخت مطابق قوانین وضع کړي دي او هر کډوال چې راځي د قوانینو د مخې منل کېږي او د قوانینو د مخې به هلته به دوی ژوند کوي. کومګه د آلمان کې د کډوالۍ بهیر د موږ وګورو غیر د دینه چې دلته ستونزې دي سړی باید په هغه اسانتیاو باندې باید فکر وکړي هغه سهولتونه چې دلته کډوالو ته ورکړل شوي دي مثلا دلته کډوال د سروان صاحب روغتیایی بیمه لري که یو کډوال دلته منل کیږي د کوربا هیواد په شرایطو برابر په قوانینو د هغه د فرهنګ او د کلتور مطابق چې تاخت او تاز چې ته پرې ونه کې هغه پتا نه کوي دلته چې دغه زمون کډوال افغانان چې اوسیږي دوی هم جانبه تقریبا خپل ازادي لري دوی خپل کلتوري فرهنګي دینی ټول مناسب چې دوی خوجب
خو له دې سره سره ولي بیا هم ځینې افغانان جرمونه کوي
زه راځم اوس همدغه موضوعاتو ته زه راځم ما غوښتل چې لږ په دغه مورد کې زه لږ وضاحت باید ورکی سړی ټول علت دا دی چې موږ چې یو چیرته کډوال کیږو حد اقل دومره باید د هغه کوربه هیواد قوانین باید موږ په ځان باندې ومنو متاسفانه دغه ته چې هغه کډوال چې دلته دوی راځي دوی د قانون نه آگاهی نه لري هغوی د کوربه هیواد په قوانینو نه پوهیږي خو دا دی چې زمونږ کډوالۍ نسبت د نورو هیوادونو کډوالۍ ته متفاوت دي ځکه موږ په یو هیواد کې ډېر وزورېدو په خپل هیواد کې موږ باندې ټولنیز فشارونه شته دي کورني فشارونه شته دي بیا چې دلته راشو دلته دغه د لارې یا په هر لارې چې قانوني لارې وي که نه قانوني لارې وي موږ مشکلات په ځان باندې زغمو دلته چې راشي د شرایطو تر فشار لاندې راشي دوی د قانون د نه خبری په وجه باندې د جرایمو ارتکاب ته مخه کوي مرتکب کیږي جرمونه کوي او چې دغه جرمونه کوي مثلا ټول نه کوي یو نفر مثلا جرم وکي هغه په دغه ټولو کډوالو باندې بیا حسابيږي چې باید دا زماله اند قانون منل د کوربه هیواد او هلته دغه په اصول او مقرراتو باندې خپل ژوند تیرول دا تر ټولو خلاره ده او د دې ډېر جرمونو او ناخوالو مخه نیول کی
بل ډېر مننه سلامت اوسه زلمه سی بیا هم درزو دی په جرمنی او په نورو اروپا کې د افغانانو او خصوصا کډوالو افغانانو په ستونزو به خبري وکړو ور به شو زلبیا ترکیه ته گلزار صاحب ته گلزار صاحب تمره چې د ازل ستاسو ژغ وورې دی شو
سلامونه او نیکی هیله
سلامت اوسه کورم ودان گلزار صاحب غوښتل مو چې پویشو په ترکیه کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی خصوصا وروسته لدې چې پرلهپسي خبرونه ورکول کیږي چې د ترکیې پولیسو کډوال نیولی دي بې اسناده کډوالې نیولی دي څومره افغانان د دغو په منځ کې وي عموما او آیا ترکیې ته اکثره تللي افغانان بې اسناده کډوال دي او که څنګه
د افغانانو مهاجرو وضعیت په ترکیه کې واقعا ډیر بد دی د ناقانونه دلته قانوني خلک هم شته دي سی اسناد نری اقامه ورکوي دلته او سره دي مخکنی خو ناقانونه او بی اسنادو خلک دلته درول کیږي د میټرو بسونو په استادګاګانو کې پولیس د اسنادو پوښتنه کوي او څوک سی اسناد نه لري نو هغه خلک کمپونو ته بیایي او له کمپونو نه بیا خپل وطن ته ډیپورت کوي او افغانان هم په دې کې ډیر زیات افغانان شامل دي سه زه مبالغه ونه شي په میاشت کې په زرهاو کسان افغانان بیرته ډیپورت کیږي سه د اریانا او هوایی شرکت سره قرارداد لري او هغه مستقیم بیایي هلته او په کمپونو کې ساتل کیږي میاشت دوه میاشت درې میاشتې او هغه د کمپونو وضعیت د پولیسو وضعیت دا هیڅ ښه نه دی نو افغانان دلته نه کوم داسې کوم کاروبار کولی شي چې هغه نه له فابریکو کې که کارونه کوي دا مزدور کاره طبقه چوپانیانې کوي بیا هغه له خپلو جیو نه راوځي نه باندې وتلی هم نشي چې ووځي پولیس یې دروي اسناد پوښتنه کوي چې اسناد نه وي مستقیم بیا یې کم ته
صاحب ډېر زیاته مننه ګلزار صاحب له ایرانه کوم میلمه نه لرو خو له ایرانه ګڼ شمېر افغانانو یا کډوالو افغانانو آزادی رادیو ته ټلیفونونه کړی دي، همیشه ټلیفونونه کوي، خپل مشکلات بیانوي دي او څو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو ته ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا پیغام یو ټولو مسلمانانو ته او ټول اسلامي کشورو ته او ټول نړۍ هیوادونو ته ورسیږي چې افغانان په افغانستان کې وږي دي، د ډوډۍ د لاسه مجبور دي چې بهر کشور ته ځي، رواني په دغه رقم به شهیدان کیږي. زما د ټولو کشورو څخه دا غوښتنه ده چې افغانستان ته د قانوني اسناد او ویزې د لارې څخه حق ورکړي چې ولاړ شي بهر کشور ته، خپل د اولادو لپاره یو بله ډوډۍ پیدا کړي او مزدوري وکړي. افغانان چې دي بېوازده دي، افغانان چې دي د ډوډۍ ژبو د سختیو سره مخ دي، اقتصاد ضعیفه دی په افغانستان کې. د افغانستان د اوسني حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې د افغانانو غم وخوري او افغانستان خلکو ته د کار زمینه برابره شي، او افغانانو ته د نورو کشورو دپاره د ویزو د اسانتیا او کار برابر کړي چې ولاړ شي خپل ځان ته د قانوني لارې څخه بله ډوډۍ پیدا کړي. وسلام جوړ اوسي او د دغه شهیدانو کورنۍ ته ټولو ته تسلیت وایم.
سلام علیکم. زه د ایران د تهران د ښار څخه خبرې کوم. دغه ایران کوپر کافر چې دا زموږ افغانان په شهادت رسولی دي، ما د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې دی باید چوپه خوله پاتې نه شي. دوی مشران دی باید ته د ایران څخه تحقیق وکړي، راشي دغه ځای وګوري چې دا دې څنګه پیښه دې کړې ده، ولې ولې پر څه شي باندې ولې کوپر. ته خو د مسلمانۍ دوام که ته مسلمان هم ځان ته وایه، اوس که کافر یو دا کار یو شوروي او دا کار کړی ولی، خو موږ به ویلی چې دا کوپر دی. ته خو ځان ته مسلمان هم وایه، د مسلمانۍ دوام که کافر سړی دی، ولې سړی دا رقم تیرباران کوي؟ پسونه خدا نه دي چې د کشور پسونه دونی ورمړه کې لاوله که دغه پاتې سي. اسلامت امارت اسلامي څنګه در اوس دغه چوپه خوله پاتې دی؟ دغه دولت په وخت کې خبرالې ځانمرګې دي وکړي اسلامي امارت ته تاول زه جهاد کوم، دا غیر دغه مسلمانان وژني پر دې باندې ولې او ستې پر دغه یو پیدایي نه پر کوي، یو ځانمرګې پر دا ایران ولې نه کوي؟ ته څه درسې ویاس؟
دا ډول پیغامونه ډیر مشتر لاسه کوو. اکثره دا هم وایي په دغو پیغامونو کې چې ویزا هم ولري، پاسپورټ هم ولري، ټوله قانوني اسناد لري، خو له دې سره سره د ایران په سړکونو واټونو کې نیول کیږي، ځورول کیږي. حتی ځینو خو دا هم وایي چې وایي پاسپورټ یې درلود، ویزا یې درلوده، پولیس یې پاسپورټ او ویزې ورشلولي دي او بندي کړی دی. ور به شو ښاغلی علمي ته. علمي صاحب، همدغه ډول شکایتونه په پاکستان کې هم شته او که نه؟ دا ډول منظور مې داره چې لکه په ایران کې چې ځینې شکایت لري چې وایي ویزه هم لرو، قانوني اسناد هم لرو، خو له دې سره سره مو پولیس دوروي او نیسي مو.
زه به یو شی ووایم دوستانو، دغه دوه کاله کېږي، لږ دوه کاله او دوه میاشتې کېږي زه په پاکستان کې یم. دغه اوسنی دغه څلور پنځه ورځې چې کېږي دغه حالت مستثنا ده، ولی د موږ سره هیڅ وخت قانوني اسناد ولري، پاسپورټ ولري، ویزه ولري، سپیشل برانچ ولري، هیڅ وخت د پاکستان لخوا، د پاکستان د پولیس لخوا نه غلط برخورد نه ده سوی. او دائم اکثرا حتی ډېر افغانانو بس اسناد هم نه درلودل، د یو انیسیار کې به ثبت و، بیا به لمونږ سره ډېرې زیاتې همکاري کېدلې. کله به چې هغه افغانانو چې اسناد نه درلودل او د پولیس لخوا به ونیول شول، او مونږ به د یو انیسیار سره ارتباط ونیوه، ما خپله ورسره ارتباط نیوه، اکثرا په لسهاو دفعو په سلهاو دفعو د یو انیسیار وکیلان به راغله، د شارپ وکیلان به راغله، او د مونږ افغانان به له جیلو نه او له تاڼو نه را خلاص کړله. یعنی مطلب مې داره چې له مونږ سره زشت وضعیت نه ده سوی، خصوصا څوک چې اسناد لري قطعا ورسره زشت.
لیکن تیر کال په ژمي همدغه وخت هم ډېر شکایتونه وو.
دا خو درسته رسې، بعضې وخت کېږي، ولی هغه له هغو خلکو سره کېږي چې اکثرا اسناد نه لري. دغه اوس هم هغه څوک چې اسناد لري د هغوی کوم مشکل نه لري، هغوی څوک چې اسناد لري او څوک چې پاسپورت لري ویزا لري او دلته هغه سپیشل برانچ ته دلی خپل ځاني پولیسو سره راجستر کړی څوک مشکل نه لري. ولی متاسفانه دغه څلور پنځه ورځې کېږي حتی هغه دغو دوستانو د مهاجرینو چې د ویزو کې کم وخت پاتې ده هغوی هم ځورول کېږي هغوی هم نیول کېږي.
ډېره مننه ډېره مننه سلامت صاحب علمی صاحب. زلمی صاحب تاسو مخکې وویل چې کډوال افغانان خصوصا له قوانینو سره بلد نه دي او که دوی بلد واوسي شاید مشکلات نه وي، لیکن یوازې قوانین هم نه دي، کلتور هم ده. او بل ځینې خلک وایي چې افغانانو په خپل وطن کې ډېر عجیب ډول خبرې اوریدلې وي، چې یعنی مثلا ډېر وارې دا په اروپا او غرب کې په دې خاطر چې یو چا یوې نجلۍ ته یوې ښځې ته لاس اچولی دی له کلتور سره یې بلد نه دي، دوی فکر کوي چې دلته ازادي ده، هر څه چې کوي کولی شي. په دې خاطر هم ډېر اروپایان خصوصا افغانانو ته په غوسه دي. په دې ارتباط په ځلونو خبرونه خپاره شول چې افغانانو په یوې ښځې تجاوز کړی دی یا یې وژلې ده. دا ډول خبرونه طبعا چې منفي انعکاس لري په ټولو اروپا کې، که په یو هیواد کې هم داسې یوه ناوړه پیښه وسي په ټولو هیوادونو کې خپریږي او ټول خلک بیا د افغانانو په اړه ناوړه قضاوت کوي. ستاسو په نظر دې شي په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې له دې مسالې سره څومره کومک کړی دی چې افغانان بیا په اسانه څوک د مهاجر په حیث ونه مني؟
ما مخکې د قانوني مراحلو د تایید تر څنګ ما کلتور او فرهنګ هم یاد کړ، خو دغلته ځینې وخت داسې موارد را پیښیږي چې تاسو مخکې وویلې چې افغانان داسې انګیري چې ګواکې راشه دا اروپایي هیوادونه دي او دلته ازادي ده، کاملا ازادي ده، څه چې ته کوې هېڅ هم نشته. دی نه، دلته هر څه د کلتور او فرهنګ د مخې نه دلته د خپل ځانګړي کلتور او فرهنګ لري. زما تاکید هم پام دی دی دغلته یوازې دغه موارد یوازې د افغانانو دخوا که ترسره کیږي هغه به ډېر کم به وي، اما په ټوله کې ځکه دغه اروپا له ډېرو هیوادونو کډوال دلته راغلي دي. دلته ترکی کډوال شته دي، دلته ایراني کډوال شته دي، دلته پاکستانی، هندی، د خصوصا د آسیایی هیوادونو ډېرې دلته کډوال شته دي. خو که یو کډوال دغسې مواردو باندې تورن کیږي یا نیول کیږي نو په ټوله کې د ټولو کډوالو نوم پکې بدیږي. زمونږ تاکید هم همدا ده، دغلته دوی ځانګړي دفترونه لري، ځانګړي برنامې لري د ادغام په نوم باندې چې څنګه کولی شي چې کډوال د خصوصا د اوس جرمني کې چې موږ اوسېږو د جرمني د کلتور او فرهنګ سره دوی څنګه مدغم کاندي. اما متاسفانه دلته افغانان یوازې دغه مورد کې تخطی نه کوي، په ډېرو نورو مواردو کې مثلا د قبولي مراحل طی شوي نه، هغې د دې د قانون نه، د کار د قانون نه سرغړونه کوي. مثلا تور کار ته لاس اچوي چې هغه اصلا دوی تر اوسه پورې د کار جواز نه وي اخیستی، دوی کارو کې په دې باندې دوی مجرم ګڼل کېږي. علاوه دغه موارد چې دا تاسو یاد کړ، داسې ډېر موارد دي چې د کلتور او فرهنګ یا په ټوله کې د قانون ته د نا آګاهۍ په وجه باندې افغانان ورسره مخ کېږي چې موږ په کار دي چې موږ باید همه جانبه هر اړخیزه ټولو اصول او مقررې د هماغه کوربه هیواد ته موږ باید هغه په پام کې ونیسو او دلته خپل دغه ژوند لکه څنګه چې دوی موږ ته اسانتیاوې راکړي دي په هماغه باندې قناعت وکړو او خپل دغه ژوند پر مخ بوځو. دلته ډېر سهولتونه ورکول کېږي افغانانو ته، اولادونه مفت مکتب ته ځي، فیس نه اخلي، بیمه مفت ده، روغتیایی خدمات مفت ورته کېږي، کورونه ورته تر څو پورې چې دوی د کار جوړ کېږي، ژبه ورته مفت زده کېږي، په یو کال یو نیم کال پورې د ژبې بیلابیل کورسونه ورته ورکول کېږي. اما متاسفانه یوازې افغانان نه، په ټوله کې ډیری کډوال تخطی کوي او دغه تخطی او سرغړونې بیا د جرمونو د ارتکاب باعث کېږي.
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان خوشاله اوسه ور بشو گلزار صاحب ته گلزار صاحب تاسو کسم یو څه اشاره وکړه چې په ترکیه کې افغانان په کوم کارونو بوخت دي دا شاید ډیرو افغانان لپاره سوالی چې ولې دومره ډیر افغانان ترکیه ته ځي آیا تاسو اشاره وکړه چې په ترکیه کې چندانی کار هم نشته او که وی هم ډیر سخت کارونه دي نو بیا دلیل څه ده تاسو له افغانانو سره وینې دا وینې هغوی څه وایي چې په څه خاطر ترکیه ته ځي
او اکثر خلک سدل ترازی دوی پام دغه نیت ترازی سه له ترکیه نه په یوانه یوالار لارسی اروپا ته بل په افغانستان کې د سه نامعلوم آینده او کار نشتون د خلک ځوانانه اړکړې دل ترازی او دجی کې پاتې شي په فابریکو د جو کې کار کوي ډیر سخت کارونه کوي دولس دولس ساعته مخکې زلمی صاحب بویل په جرمنی کې د مهاجرو ته صحیح خدمات شته دي بیمه شته ده دا خلک حتی څوک په شفخانو کې نه قبلوي دوی شفخانو ته ځي یو څه پیکیږي مریضیږي فرض کا فابریکه کې خو دوی نه بیمه دي نه څه دي یو څه پیکیږي دوی بیا شفخانې نه قبلوي نو ډېر زیات مشکلات دي دا په دې لارو کې سړې هوا وي په دغه لارو کې راځي مرګ په ځان تېروي
حتی دا د لارې باندې کې اوس نور توضیح ورکړي لارې اکثرا دوی د ایران له لارې فکر کوم چې ترکیه ته ځي او هلته په ډیرو مواردو کې د ترکیه او د ایران سرحدي ځواکونو په ډزې کړې دي وژلې دي څومره خطرناکې دي دا لارې
ډېرې زیاتې خطرناکې دي بغیر له دې چې پولیس په دوی باندې کډزې وکړي او که د پولیسو وهلو ټکولو باندې دوی شکنجه شي دوی دغه لاره کې په دې یخو هواو کې راځي د قاچاقبران هم خلکو ته داسې تمه ورکوي هغه ورکوي امیدونه ورکوي چې پولیسو چک پوینټونه دا شیان نسته دي کم دي په زمي کې نو په زمي کې خو بالکل هغه کمی خو واورې ډېرې زیاتې وي ساړه دې کې ولګه راځي تنده راځي او په ورځو ورځو مزل کول دا بیا راځي وان ته سرحدي ولایت دی لامغه چې نه دوی باندې نسي راوتلی له دې ولایت نه وروسته باندې چې دا هغه حرکت کوي تر استانبوله پورې کېدی شي پنځلس شل ساعته لاره وي په دې لارو ټولو کې پولیس ډېر زیات ولاړ وي او دغه موټر تر اخیزي د ټولو موټرو کې د خلکو اسناد چک کوي ګوري وي چې اسناد څوک نه لري دا اخلي هغه وان نم نشي راوتلی دا دومره زحمتونه وي ویستل ایران ته په مرګ په ځان قبول کلاړ ایران ته ایران نه بیا ځي وانه پور رسیږي وانه بیرته ډیپورټ کیږي
بله په دې وان کې یو خبر تیر کال خبر شوی و چې یو سیمه ده چې هلته شاوخوا د زرو کسانو قبرونه دي او وایي چې دا ټوله مهاجر دي چې له ایرانه ترکیه ته تللي دي په دې هیله چې له هغه ځایه به اروپا ته ځي یعنی دومره ډېر کسان وژل شوي دي یعنی په یو ځای کې د نړیوالو رسنیو د زرو قبرونو یادونه کړې وه د دغه سیمې کې په دې وان سیمه کې دا افغانان چې ځي دا هم اورېدلی دي نه پوهېږم دا خبره څومره دقیقه ده چې وایي دا قاچاقبر یې تر هغه ځایه پورې رسوي او هلته بیا د برمتګرو یا یرغملګرو لاسته ورکوي هغوی ورته کورنیو ته خبر ورکوي چې دومره پیسې راکړه کنه زوی دی یا خپل دی ژوندی نه پرېږدو دا خبرې څومره حقیقت لري
ما ته یو دوست یو ملګری د همدې په خاطر باندې زنګ وهلی و چې ته څه کومک کولی سي دغسې د مونږ کس دی او هغه دی نو د پیسو غوښتنه یې کړې وه درې زره ډالر ترېنه غوښتي وو نو دا شیان شته دي واقعیت دی دا له واقعیت لرې خبر نه ده ما خپله اورېدلې ده دا کس راته هغه کړې دی نو دا شیان شته دي
بله صاحب ډېره مننه سلامت
خلک په مړې پراته دي سرخانو کې
بله ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو تشتا اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې په نړۍ کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کوو زموږ د خبرونې میلمانه دي په جرمني کې میشت افغان ژورنالیست شاه زلمی په ترکیه کې میشت افغان هارون ګلزار او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر مایوند علمی تاسو ته هم په څو شیبو کې نوبت درکو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ زلمی صاحب تاسو ژورنالیست یاست د افغانانو له وضعیت نه په ټول اروپا کې خبر یاست څومره چې زه خبر یم دغه مشکلات چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په جرمني کې افغانان لري د په نورو هیوادونو کې څومره ده د اروپا خو ډیره سره نږدې ده یو بل ته تګ راتګ آسانه ده او شاید داسې کم افغاني چې څو هیوادونو ته سفر نوي کړی په نورو کې مثلا فرانسه کې بلجیم کې چې تاسو ته ډېر نږدې دي یا په هالند کې او سویس کې هلته د افغانانو وضعیت څنګه دی؟
سروان صاحب په ټولو کې ویلی شو چې دلته چې کوم د کډوالو په اړه چې کوم اصول یا کوم مقرره چې دی ټاکلې ده دا په ټوله اروپا کې دا قابل تدبیر ده او ټول یو شان دغه قوانین هلته پلی کېږي خو دغه پیښې چې اوس دغه خصوصا په دغه وروستیو ورځو کې چې راپیښې شوي دي دا ځکه قابل د اندېښنې ځکه دي چې په دې کې که یو افغان داسې یو عمل کوي دی که د ټولو افغانانو د نوم د بدوي لامل کېږي او په دې کې بیا ټول افغانان یادیږي خو بیا ښه دی چې دلته د دې ترڅنګ چې دوی په دغه مورد کې خپل ځانګړي قوانین لري دغلته بیا پولیس او د دې چې کوم تحقیقات چې دوی بیا کوي بیا هغه هر څه د تحقیقاتو په پایله کې رابرسېره کېږي مونږ نشو ویلی چې افغانان چې د دغه جرمونو مرتکب کېږي ساروان صاحب دغه هم خپل ځانګړي علتونه لري یو خدا دی چې مونږ دلته دومره زر نشو کولی چې ځان د اروپایي هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره ځان سره مونږ سره وصل شو یو ځای شو ځکه با وس د دې چې دوی زمونږ کلتور او فرهنګ ته درناوی لري
لیکن زلمی صاحب دا به اوس د څه کلتور سره مشکل وي جنسي تجاوز غلا تیری دا زموږ په کلتور کې بد شیان دي
زر ازم هم دغه موارد ته دلته صحیح ده هغوی دا مخکې تاسو ډېر یو قوي خبره وکړه تاسو ویلې چې هغوی فکر کوي چې راشه دا اروپایي هیواد دی دلته کاملا ازادي ده افغانستان او د دې کې ډېر فرق ده افغانستان کې یو سړی کولی شي چې مثلا سلور ښځې ولري خو په اروپا کې خو دا جواز نشته دی تا ته دا حق تا ته حاصل نه دی چې ته سلور ښځې ولري یا مثلا یو 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 اولاد د دلته تاسو هیڅ تانه د جدا کېدو هیڅ اجازه نه لري تر عمر پورې باید مور او پلار سره باید وي اما دلته تر اتلس کلنۍ پورې اتلس کلنۍ نه اخوته یو زلمی یو نوې ځوان شوی هغه حق لري چې خپل ژوند وکړي که هغه الک وي که جنۍ وي ځینې قوانین دي چې باید هغه باید دوی ومني یو هغه دی چې د خپلو مثبت د خپل افغانان چې کوم مثبت فرهنګ او کلتور لري که هغه ساتي هغوی پورې اروپایي هیوادونه کار نه لري خدای دې کړي چې یو افغان تر آخره پورې خپل اولادونو سره ګډ او مشترک ژوند ولري تیری دی او که وغواړي چې نه تیری دلته قانون ورته اجازه ورکوي او که چېرته ته د افغاني کلتور د مخې نه ځان سره خپل والدینو سره اوسېږي واوسېږه یو کور کې واوسېږه څه ممانعت نشته دی خو مونږ افغانان چې بعضې جرمونه کوي ساروان صاحب لږ خپل د هغه سرشاري او هغه کوم کلتور چې هلته لري یا هغه بې پروایانۍ چې هلته لري یا د قانون ته نه منل دي سرغړونې دي هغوی اوس هم په دې فکر کې باید جي هغه خلک بیا دلته د قانون ښکار کېږي دلته بیا دوی ورته دا 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 اجازه ورته نه ورکوي ځکه هغوی د هغوی برخلیک ټکنه کېږي دلته هغوی مجبور دي چې دوی د جرمونو په نتیجه کې مثلا یو مخکې ته مونږ واورېدل چې آلمان کډوال وویستل بېرته افغانستان ته ولېږل چې ډېر درانه جرمونه لرلې مثلا په قتل باندې تورن و ډېری افغانان خپلې مېرمنې ووژل دغه وروستي پیښې چې تاسو ورته فکر وکړئ دا هغه څه دي چې مونږ هماغه دغه خپل کلتور او یا هغه مرسالاري چې مثلا هلته لري دلته په همدغه فکر باندې د کار داسې باید ونه کړي
بله بله
زه چې په دغه کلتور او په قانون باندې زه تاکید کوم خاص په همدې خاطر باندې چې زما افغان ورور ته چې راغلی دلته تا دپاره قانوني هر څه دلته شته دی خو که ته د دې خلکو د قانون مطابق ته خپل ژوند عیار کړې دلته د ژوند عیارول یو ځانګړی استعداد لري یو حوصله مندي غواړي وخت غواړي دغه وخت سره ځان عیارول دا 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 د پوی خلکو کار دی چې هغه یو سړی په دې باندې پوه شي چې زه په څومره سختیو درته راغلی یم، یا مثلا په څومره سختیو په څومره لګښتونو باندې آلمان حکومت زه درته راوړی یم. یوازې آلمان هم خو افغانان نه دي راوړي، فرانسې منلی دي، اتریش منلی دي، بلجیم منلی دي، هالند ټوله کې. ځینې وخت کې داسې نه شي چې دا زما خبرې خدای مکه د کډوالو په مخالفت کې څوک حساب نه کوي. ځینې وخت کې ډېرې هېوادونه دي چې د کډوالو د حقوقو نه سرغړونه کوي. مثلا بغیر د جرم نه ترکیه چې هلته کډوالو هیڅ جرمی کم مورد نه لري، اما تیاری ډکیږي او 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 کابل ته لیږي. یا مثلا په لندن کې د کال د مخه موږ واورېدل چې د برېټانیا نه کوم افریقایي یوګاندا هیواد ته لیږل، هغه خو کوم جرم نه کړی، خو فقط د یو کډوال په صفت باندې هلته تللی. یا مثلا پاکستان را وویستل بې د کوم جرم، بې وخته ټول افغانان په زور را وویستل. دا د نولسمې نیمه پیړۍ
ډېره مننه
د نړیوال قانون نه موازینو نه
سرغړونه. بله کور ودان سلامت اوسئ. تاسې د قوانینو یادونه وکړه، او ما هم وویل چې ځینې افغانان فکر کوي چې په اروپا کې آزاد آزادي ده. حال دا ده چې دلته لا دومره قیودات شته چې یو مثال زه ویلی شم چې که څوک د شپې له 10 بجو وروسته په لوړ آواز خبرې کوي یا په لوړ آواز موسیقي ژغوي، په دې هم ممکن ده چې پولیس پسې راشي او وینیسي او یا سزا ورکړي یا جریمه یې کړي. یا کله پیاده رو له مخصوص ځای نه پرته سي زیبرا لاین بولي، له هغه پرته دغسې څوک په سړک کې تیر شي ممکن پولیس ترافیک جریمه کړي. یا که یو څوک کثافات په سړک واچي، لکه زموږ خلک چې کیله وخوري او بیا یې په سړک واچي، ممکن پولیس یې ونیسي او جریمه یې کړي. یعنې دا ډول سختۍ لا ډېرې دي، چون قوانین ډېر اجرا کیږي. نو آزادۍ برعکس هغه څنګه چې خلک فکر کوي هغسې نه دي. ور به شو علمي صاحب ته تمره چې دا ځلې خبرې واورېدی شو. علمي صاحب، زما پوښتنه مخکې له تاسو څخه دا وه چې تاسو یوازې د اسلام آباد یادونه وکړه چې په وروستۍ یوه اوونۍ کې له کډوالو سره یو څه زیاتی زیات شوی دی، بې موجبې هم نیسي. په دا مشکلات یوازې په اسلام آباد کې دی او که پاکستان په نورو ښارونو کې هم؟
ترنګ زما مخکې مو ویل صاحب، زه له کویټې سره، له پېښور سره، له ټولو سره په تماس کې یم. فعلا دغه مشکلات تنها په اسلام آباد کې دي، تنها په اسلام آباد کې دا مشکلات دي. په کویټه کې زموږ افغان مهاجر دي، زه ور سره په تماس کې یم، زموږ مشکلات نه لرو. په پېښور کې هم چې دي هغوی مشکلات نه لري. دغه مشکلات فعلا صرف او صرف په اسلام آباد کې دي.
هلته یو بله مسله هم شروع کړه چې یونوسی به اخلي خامخا، سې یعنی د نه اعتراض یو سرټیفیکټ، دا د څه لپاره افغانانو ته اتمی شوی دی؟ یو ویلي دي چې که دا ونه لري نو هیڅوک هم نه پرېږدو.
دغه 15 نومبر باندې د کورنیو چارو وزیر صاحب د پاکستان، یعنی وزیر صاحب د داخلي د پاکستان، ویلي و چې بعد له دې نه چې افغانان په بعد له 2015 کال نه چې افغانان په اسلام آباد کې اوسیږي، باید ان او سی واخلي. دا ان او سی د با وجود چې د افغانان راسي باید په وخت کې ځان راجستر کاندي. دا ان او سی یو نو خاص راجستر ده چې با وجود چې موږ دلته راځو راجستر کیږو، نو یو ری بیا باید موږ راجستر شو. او د مونږ ټول فامیل د څوک څخه په اسلام آباد کې ژوند کوي، د ټولو مهاجرینو، او د دوی لپاره ورقه ورکوي په نام د انوزی باندې، به بالغ به کولای شي چې افغانان دلته په راحتۍ ژوند وکړي. ولی تر اوسه هم په رسمي شکل نه ده شروع شوی. صرف وزیر صاحب داخلي د پاکستان ویلی و چې په شروع د 2015 کال کې افغانان چې په اسلام آباد کې اوسي کې باید ان او سی واخلي، ولی تر اوسه هم په شکل د رسمي دا موضوع نه ده شروع شوی.
درست، ډیره مننه. سلامت اوسې. اوس په ورشو درنو اوریدونکو ته وګورو چې دوی څه نظرونه لري او څه پوښتنې لري. مهرباني کوي آزادي راډیو د تشنا اسمان لاندې خبرونه.
سروان صاحب ته او تاسې مېلمنو او ټولو اوریدونکو ته نیکي هیله او احترامات وړاندې کوم. چې ته خیر د زابل ولایت
شې. مهرباني کوي حاجي صاحب، مهرباني.
مننه. رښتیا هم لکه محترم مېلمانه او تاسې دې څه سربندونه وکولې، مهاجرت یا خارج ته تک یا کډوالي یا په غیر قانوني قاچاقي ډول باندې دا له وخت څخه موږ د افغانانو یو کار د سکیې یعنی هغه وخت کې چې بیخي د داوود وخت کې په هغه وخت کې په پاکستان ته خلک اوښتو په داسې سرحد باندې په قاچاق اړول بیا تر اوسه پورې پاکستان ته په قاچاق اوړي و خارج ته ځي ترکیې ته ځي پاکستان ته ایران ته دا له وخته زموږ د افغانانو عادت ته خدای دې دا عادت زموږ د خلري کې نو پرون د جمعې په ورځ پر ممبر باندې یو عادم واز کاوه هغه بیخي دا ډېر بد وبلل چې په شرعي لحاظ باندې دا یو غیر قانوني کار ده او غیر شرعي کار ده که څوک مړ شي خونې په خپله غاړه ده یعنې ایات شریف یې ووایو چې تاسې ځان په تهلوکه کې مه اچوئ دا یو ښکاره تهلوکه ده د مایانو
خوراکلیکن توخي صاحب عاجي صاحب توخي یوه مسله ده چې ډیر شمیر دا سیاست اړخ بلایي وی خواته کوسه داسې په فکر وکړو چې افغانستان کې قرار قراری دا وي څوکي چاته څه نه وایي دا به در سره تاسې که زه ووایم تاسې به دا خبرات من راته وکړي لیکن له اقتصادي نظر هم ډیر خلک په تنګ دي ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی دی نفوس ډیر شوی دی بیکاري بېحده زیاته ده لوږه ده نو ډېرې کورنۍ مجبورې دي چې یو څوک واستوي یو ځوان واستوي څو یوه ګوله ډوډۍ ورته پیدا کړي په خارج کې
ستا خبره بالکل معقوله ده او حقیقت ده مفتی هم دلته چې خلک زیږي یو نیم به د منظرې یا د عیش او عشرت لپاره ځي اکثره خلک خو مفته معلوم دي چې دا ایران ته زموږ خلک ځي دا مجبوریت ته نفوس انسانان ډېر ستونزه کې نه پرسېږي
په داسې حالت کې دا مولوي صاحب ستاسې څنګه داسې فتوا ورکوي
نو هغه خو د شرعي لحاظه د خو وویل سیان دی پشری لاس باندې د د وظیفه او مس دغه د مف سی پشریات کې ناروا ده نو پشریات کې شی ناروا سی په غیر قانوني او په قانون کې ناروا سی او په څوک وړي سی هغه به تغلا کوي نو رغلا خود ته ناروا کیږي د دې وړي د دې مسكين نو پشریات خو بیا جلا حکم ده نو هغه دا سی دلیل وایي کله نو ویلې زی وایم
صحیح ډیره مننه نور که پښتنه هم لري کنه
او له محترم ملمانه ځخه نه ده پښتنه ده چې په څه ډول کې دا شي چې دا افغانان د دې مشکل ځخه ځان خلاص کړي آیا یو دا یو طرح نه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د یو عربي ملک یا د ترکیه سره یا د بل ملک سره قرارداد وکړي او په پاسپورت او په ویزه باندې دا کاریګر ټول دوري ولاړ شي نو دا یو لار کېدای شي او کدی یو بل مجوز لار یو بل طرح وکړي نو موږ له دې څخه د پښتنه لرو
ډیره زیاته مننه کور دی ودان سلامت اوسه یا جی صاحب توخي بل اوریدون کله روز ان راو پیښنه یو ازادي رادیو
السلام علیکم سروان صاحب د زابل ولایت شملزو سره دی ول سوالي تجربه ازمامت خبره کوم
مهرباني خو جی صاحب باز محمد
او مرمنو ته سلامونه وایم باب له سلام سیر سلامه چې توخي اکا تم وایم خبره خدای د وروره ما پیدایش په پاکستان په کوټه کې شوې ده هر بیا سرنسته
بله بله ستاسو خبري اورو
نو ما پیدایش په پاکستان په کوټه کې شوې ده په هغه ټیم کې چې ما مازه پر زړه باندې ګرځي د هینو د پاکستان جنگ وي نو پاره ټیم کې چې بیا به ټول خیر نه سي به ټول چې اول کار شناخت کار ته شروع خو بیا د ازمش کې بلګا سات خپل شناخت کار جوړ کړي په هغه ټیم کې په پنځه کنداري جمع کې دي بیا د خدای پاک وختونه تیرېدو بیا چې دغه د افغانستان جنگونو شروع شروع سو د شوروي جنگ شروع شوی بیا ازمش پلار موږ بوتلو هغه کم دفتر ته چې نادره په پاکستان کې ورته ویل موږ ته شناخت کارونه د زمونو تر جوړول نمونه لیکل نو بیا کوم هغه په نادره کې افسر شي وای هغه افسر زموږ پلار ته وویل هغه پښتون وای دا ورته وویل په هغه ټیم کې خدای کمپیوټر دا شان نو کتاب دې راوړا وای زموږ پلار شکر الحمدلله وسل زبندې د درې نیمه کال عمر ده بیا هغه افسر ورته وویل لاجه صاحب ته د زمینو تشنخته کارتون نه جوړه ده ولو لاجه صاحب تاسو ته زر شنخته کار ته جوړ
متاسفانه چې اصلی قصه دی راغلی و چې تلیفون مقطع شو خیر یو بل اوریدون که ته به ورشو ځان راو پیژنې آزادي رادیو مهرباني کوئ
السلام علیکم
و علیکم السلام
سلام علیکم سروان صاحب، جوړ خیرت صافی مې کاڅانه
مهرباني کوئ صافی صاحب، یو څه ژر چې وخت کم دی چې مېلمانه هم بیا ستاسو په څرګندونو تبصیری وکړي.
نو زما خو پښتنه دا ده چې دغه کوم کار چې دی دا په دې نظامو کې دی کنه. ګوره چې دا د خلقي نظام نه راونیزه تر ننه پورې چا په افغانانو باندې لاس نه دی راکش کړی کنه. او کدل ته دی خپل منځ کې ګوره جوړ راشي، د نورو دولتو سره، د نړیوالو سره، د متحدینو سره مقصد جوړ راشي، دوی په رسمیت وپېژندل شي زموږ حکومتونه، نو بیا د افغانانو ته خپله په دې ملک کار پیدا کېږي. ګوره دا کار ډېر پیدا کېږي که دلته دی ده چې اوس کې چې په دې باندې د هره خواته د نړیوالو بندیزونه وي، او دلته په وطن کې فقر دی، 50 کال انقلاب تیر شوی دی، دا به دیو ته به دا کار د کومه شي دی ته به ډوډۍ دی چې دا پاتې کوي. اوس دا دومره دلته چې پاتې دي دغه ته نه پیدا کېږي، دا د ایران او د پاکستان سره راشي دی ته هم نه پیدا کېږي.
بله ډېر مننه.
او دلته پښتنه ما دا چې دا چې دغه نور شیان چې دي دغه دلته په دې ملک ګور قانون نشته دی کنه. دا چې بل ځای هم راشي، دغه موږ خپل افغانان هم بي قانوني کوي کنه. ما 10 کال په ایران کې تیر کړي دي، خو ما ته مامور څه نه دي ویلي. اکثره خلک دې دا نه لاس هلته هم ډېر بېلارې کارونه کوي. په دې کې هم دلته یو واغسته دی، خو خیر دی، د هغې مخه نیوله. مګمانه اوس خو په عامه توګه باندې دا کار کوي که پاسپورټ سره پاسپورټ یې ښیي، که ویزه ورسره ویزه
ډېره مننه. اوم ویل چې لنډې خبرې یو بل اورېدونکی به هم باورو، بیا به ورشو مېلمنو ته. مهرباني کوئ تاسې لطفا یو څه لنډې خبرې وکړئ. مهرباني. نه ټلیفون یې قطع شوی دی. ورته شو خپلو درنو مېلمنو ته. لومړی زلمی صاحب، که تاسې لنډه تبصیره پې وکړئ. د اورېدونکي چې توخی صاحب ویل چې مهاجرت افغانانو یو ډول عادت ګرځېدلی دی، د دې مولوي صاحب یادونه م وکړه چې ویلې مهاجرت غیر قانوني مهاجرت ناروا کار دی. تاسې څومره ورسره موافق یاست؟ په نورو هیوادونو کې خو دا چیرته چې تاسې اوسئ، که یو څوک اوزګاره یې، دا د دولت وظیفه ده چې هغه ته ډوډۍ ورکړي، معاش ورکړي، که کور نه لري کور ورکوي، که د صحت امکانات لري هغه ورته مهیا کوي، دوا ډاکټر هر څه مفت دي. دا د موږ وطن کې خدایه و هم نسته. له دې سره سره څومره د دوی دا خبره معجب بولي.
حاجي صاحب توخی ته ځانګړې سلامونه لرم. او زه دا وایم چې دغه د کډوالۍ بهیر دا ناروا څوک نشي ګڼلی، ځکه دا پیغمبر د خدای دغه هجرت کړی دی، د مکې نه مدینې ته تللی دی، هلته مهاجر شوی دی. زغه زمونږ دغه سنه باندې چې دغه مونږ چې دغه سجده دغه 14-2-14-3 چې وایو، خو تر اوسه پورې خو هماغه د هجرت سنه ده چې دغه مونږ کوو. یعنی په اسلام کې هم مهاجرتونه او هجرتونه صورت نیولی دی، دا کار شوی دی. بل خبره دا ده چې توخی صاحب دا وویل چې د دې مخه څنګه نیول کېږي، که ورته د کار زمینه برابر شي. یوازې اقتصادي مهاجرتونه نه دي په افغانستان کې. افغانستان کې یو لر سیاسي ستونزې دي چې خلکو ته راولاړې شوي دي د نظامونو نه مخکې. یو بل ورور دغه ګلساپی صاحب وویل چې دغه 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 یوې پیړۍ نه نیمه پیړۍ نه راپدې خوا چې افغانان د حکومتونو سره په ستونزو کې مخ دي. سیاسي مشکل لري ورسره، ټولنیز مشکل ورسره لري، یوازې د کار مسئله نه ده. ډېر خلک دي چې زمیندار دي، جاګیردار دي، سرمایه دار دي، اما په خپل وطن کې ژوند نشي کولی. ډېر خلک دي چې خپوی خلک دي، د کار خلک دي، سیاسي خلک دي، هغه ته ژوند نشي کولی. یوازې د کار ستونزه به نه نه وایو، او د افغانستان ټول خلک هم دومره غریب هم نه وو. خو دغه د مهاجرتونو لړۍ د حکومت د بې کفایتۍ د وجه نه راولاړه ده. دغه 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 50 کلونه را په دې خوا چې دغه بحران او دغه ناورین سره موږ لاس او ګریوان یو. او دا یوازې د کار مشکل نه ده. حاجي صاحب باید په دې باندې پوه شي چې حاکم نظامونه او حکومتونه هغه کفایت او ظرفیت نه لري چې خلک ځان سره وساتي. هغوی هر څه حکومتونه خپل په انحصار کې ساتلي دي. کار دی د دوی په انحصار کې دی، که سیاست دی د دوی په انحصار کې دی، که امنیت دی د دوی په انحصار کې دی، د دوی په خدمت کې دی، که اقتصاد دی د دوی په خلکو په خدمت کې، او سوداګري د دوی. و افغانستان خو د 30 میلیونو وګړو مشترک کور دی. ډیر څه دغه 50 کلن نظامونو او حاکمانو ډیر څه موږ نه واخیستل، ځکه موږ مهاجر شوي یو.
ډیر مننه ډیر مننه سلامت اوسه کور ودان سلامت اوسه بله د مو وویل ګلزار صاحب تاسو مخکول چې ډیر شمیر افغانان ترکیه ته په دې هدف چې له غزا به اروپا ته لاړ شي آیا له ترکیه په اروپا ته په اسانه تللی شي ګلزار صاحب تاسو زما ژغ وریدو
بله غږ مې وارد د اخري جمله باندې پوینشم
او اخیری جمله دا و مل تاسو ول چې ډیر افغانان ترکیه ته په هدف ځی چې غزا به اروپا ته لاړ شي آیا له ترکیه په اسانه بیا اروپا ته تللی شي هغه څومره مشکلات دی مخ کې
نه په اسانه هیڅ لارې نشته دی کده زمکه دغه دی وچې لارې دی دا وچې لارو کې د بلغاریه دی او دغه جو کې په باندې دز سوي دی خلک وزن سوي دی نو د وبولاری دی سه پښوش په هفتو 15 ورځې شپږ ورځې یو هفته لس ورځې په کشته کې دوی د قاچاقبران ورته دروغ وایي وړې وړې کشته یې په هغه کشته کې د هغه د تعداد په کې د مسافر ډېر زیاتی د ماجرین په کې بارایي او ځکه په سپور وبو الهو کوي رواني ایتالیا ته ځي دا لارې په دې کشته غانې وړي خرابې په لارې کې خرابېږي تیل خلاصوي دوبېږي په باندې خلک موږ تاسو خو اکثره وخت خبرونه اورو نورې په ټوپونو وړې وړې کشته غانې دي نه وس خو په ترکیه کې دومره قواغه پولیسو سختګیری نیولې ده چې دا څوک له خپل کوره حرکت وکړي هغه نقطې پورې ځي دغه خلک سه غواړي لاړ شي په کشته کې اما هغه د نقطې ته نه رسیده د نیول کیږي او ریپورت کیږي نو په دې کې فامیلونه استه فامیلونه ځي فامیلونه به ماشومانی په کې زاړی دا ټول په ډېر سخت حالت ویني ډېر تجربه کړی نه پوهیږي بعض خلک سی ویني ولا دا یو کشته لاړه خلک لاړل د خوانه نور مور پسې خطا سي بیا دوی په سر خوړلې پس سم کشته کې به دوه لانی وځي نو دا خبره ده خو دا نور خلک د قصو نه خبر نه دي د سختیانې په ځان نه لیدلې نو ځانه چې په غلارو باندې الله دې ورحمه کړي
بل یو بل پښتنه هم چې څو ځلې په ترکیه کې خبرونه خبره شوې هغه دا ده چې ځینې خلک چې ځینو افغانانو چې له ځینو سره کار کړی دی بیا هغه معاش نه دی ورکړی یا په ځینو مواردو کې خو داسې هم شوي دي چې مجبوره کړي دي چې په زوره د بدن ځینې غړي لکه ګردې یا پښتورګې هغه کې ورکي او بل انسان ته چې ناروغ دي هغه ته پیوند کړي
د پایوان دا مسائل خو مونږه کله دلته نه دی اوریدلې خو د ماش نه ورکول دا معمول ده دلته ترکیه کې علاقان زی په فابریکو کې کار کوي دولس ساعته شپه ورځ کار کوي او ډیر سخت کارونه دي دی ولاړې کارونه دي ډیر سخت کارونه دي هغه کارونه کوي او میاسه پوره کوي میاسه بعد کې بس ماش ورته نه ورکول کیږي او کچا کالم کارو کوي هغه یو دوه میاسه په اخر کې ترنه ګرځول کیږي نه ورکوي
ډیر مننه کوربدان شاخلې ګلزار قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو تشناس لمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې په نړۍ کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کو د ایران د یو کډوال پیغام به هم سره وورو زموږ ملمانه شاغله زلمای میوند علمی او هارون ګلزار دي
السلام علیکم د ازادی رادیو نبی الله زابلای د زابل لرغنده بولسوالی شیګان کلین خبرې کوم څو ورځې زموږ د ګران هیواد افغانستان تنکی ځوانان ګلان ترڅنګ وړو کې ماشومان او میرمنې په قاچاک ایران تتله د ایران پر پوله پولیساتو ځواکونو په ناځوان مردانه مرګ و وجل هغه شهیدان کړ
د زابلی سپ پیغام له صاحب ایران نه بلکې له زابلی راستوبلی و دی هغه زړی قصه په اړه چې دا قصه وس ډیره پخوانی شو څو میاشتې پخوا دا پیښه په د ایران په سیستان او بلوچستان په ساروان سیمه کې شوی و او پاره ډیر راپورونه خبره شول. خو نور په دې خبرونه کې وخت نه دی پاتې. لخپل درنو ملبنو به مننه وکم. شاز زلمی زلمی په جرمنی کې میشت افغان ژورنالیست، په ترکیه کې میشت افغان، هارون گلزار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان علمی څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ او ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویل. همدارس له درنو اوریدونکو منندوی یم چې تلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل. دا ځانی رادیو خبرونه څلور ویټ ساته اوریدای شي.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لر مستان سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا
فسحت